라디오.
라디오 아자디.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. د دوشنبه ورځ ده، د غوایی ثور ولسمه د می میاشتې شپږمه. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو یو مخالف ډلې ادعا کړې چې یک شنبه ماښام په کابل کې پر طالبانو دوه ځایه بریدونه کړي او وو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ملي مقاومت جبهې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې لومړی برید یې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دروازې سره څیرمه د تلاشي پر یوه پوسته کړی. په دې برید کې د دې جبهې د ادعا پر اساس دوه طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د جبهې همدارز ادعا کړې چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په دروازه کې هم پر طالبانو برید کړی. د جبهې په خبره چې په دې برید کې هم دوه طالبان وژلي او یو تن ټپي کړی. د طالبانو امنیتي چارواکو له د مقاومت جبهې د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. ازادي راډیو هم په خپلواک توګه د دې ادعاو تایید نسی کولی. طالبان وی د روغتیا نړیوال سازمان یوې مسؤل ویلي چې بل ګیټس بنسټ د افغانستان د بنسټیزو روغتیایي چارو لپاره 45 میلیون ډالره مرسته ځانګړې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې مدیترانې سیمې مشر ډاکټر هنان حسن بلخی پرون د طالبانو له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دغو مرستو یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باب څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې بل ګیټس بنسټ افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر له منځه وړلو لپاره 500 میلیون ډالر اختصاص کړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې ګذر پکې لا هم ختم شوی نه دی. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان 1,800,000 خلطه سیروم عراق ته صادر کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبر ورکړی چې دغه سیروم د شفا په نوم د درمل جوړولو ملي فابریکې تولید کړي وو. باختر اژانس زیاتوي چې شفا فابریکه د کال څخه باندې 3.5 میلیون خلطه سیروم او 1 میلیون سرنج یا پیچکاریو د تولید وړتیا لري. د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس پوځي څنګه پرون د کرم شالون پر دروازې د حمله مسؤلیت ومانه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل وایي په دې حمله کې درې سرتیري وژل شوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا لس توغندي د غزې په جنوب کې له رفحه د دې سرحدي دروازې پر لوري توغول شوي. د اسرائیل په وینا دغه سرحدي دروازه د مرستو د هغو لاریو پر مخ چې کله بندې شوي غزې ته روانې وي وتړل سوه. نور سرحدي دروازې لا خلاصې دي. د حماس ډلې پوځي څانګه وایي سرحدي دروازې ته څیرمه یې د اسرائیل د پوځ پر یوه پوځي اډه توغندي ویشتلې. خدای نه دی ویلي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول شوي دي. هغو رسنیو چې حماس سره نږدې اړیکې لري د یوې سرچینې په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي هدف دغه تجارتي دروازه نه وه. خبری آژانسونو د بیت المقدس په ختیځ کې د الجزیرې ټلویزیون پر دفتر د اسرائیلي ځواکونو د چاپی اچولو خبر ورکړي. څو خبری آژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو تیر ماښام د الجزیرې ټلویزیون پر دفتر یرغل وروړ او تجهیزات یې ضبط کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون اعلان وکړ چې د هغه هیواد د کابینې د پریکړې پر اساس په ټول اسرائیل کې د الجزیرې ټلویزیونی چینل خپرونې بندې شوې دي. اسرائیل د الجزیرې ټلویزیون چې مرکز یې د قطر په پلازمینه دوحه کې دی د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري ګڼل سوې ډلې حماس په ګټه د یو اړخیزو پروګرامونو په خپرولو تورن کړی. خو الجزیرې د اسرائیل دغه عمل غندلی او د دغه هیواد له لوري لګیدلي تورونه یې رد کړي دي. د افغانستان د اتلانو لیګ د فوټبال د دریم فصل سیالیو په لړ کې نن ماپښین جوانان واحدی او اټک انرژي د غرس خدیم اف سي او اينو مینا په خپلو کې مسابقه لري. په پرونیو مسابقو کې د عدالت ټیم 3-0 په وړاندې د موج ساحل ټیم ته ماتې ورکړه او ابو مسلم 9-1 په وړاندې د میوان ټیم په وړاندې بریا خپل کړه. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال مسابقو دریم فصل چې 12 ټیمونه پکې برخه لري د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې په سور میاشت کې پیل شو. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي رادیو واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی ځنګړی استاذي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي نو دغه هیواد مسله به حل نه شي.
زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکاله افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې.
بدخشان کې د خلکو د اعتراضونو حال هم درکوو چې دوی خپلې غوښتنې مطرح کړې. پښین کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی.
د کتابو کتنه ډېره ضروري ده. کتاب دا رقم ضروري دی لکه انسان لپاره چې خوراک چک ضروري دی.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره پر حماس او اسرائیل حد اکثر فشار راوړي څو خبرو ته دوام ورکړي. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرق لست ورزو در پرونو برخیته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نه سي. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې د افغانستان پخوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته نه سره ورسېدل. د بشري حقوقو فعال هوري مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه تو پوښتنی کړي وایي چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوري حکومت د سقوط لامل سوې. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي د دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خبره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تېر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکاله افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکاله او پرمختللی افغانستان ترلاسه نه شي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد د لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقونو له فعال هوري مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. هوري مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړي او له طالبانو سره پټې خبرې کړي. آغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند.
خاقلی خلیلزاد د مذاکراتو په ټول پروسه کې یو ارخیز مختولار. خلیلزاد د طالبانو په ګټه او د امریکا د نورو چارواکو په تیرستلو سره کار وکړ. د خلیلزاد په وساطت او د خاقلی ترامپ په اداره کې نورو امریکایي چارواکو د افغانستان تیر حکومت مجبور کړ چې تر لسو زرو ډیر طالبان خوشی کړي. هغه کسان چې اکثری د تروریستي بریدونه په ګډون په مرګونو تاوتریخوالي تورن او په جنگي جرمونو محکوم
کوریا
مصدق ته هم ویلي پرون کله چې د اتریش له پلازمینې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسېده له زلمی خلیلزاد سره مخ شوه. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2018 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9مه د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تېره چهارشنبه د مې په اوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې اعتراض کوونکو د یو 23 کلن ځوان د جنازې په مراسم کې چې د ولسی اعتراضونو پر مهال وجل سوی وو له طالبانو خپل غوښتنې مطرح کړې. د د دې ولسوالۍ او دریم ولسوالۍ نه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د وروستیو اعتراضونو د دوو قربانیانو وژونکو ته جزا ورکول، د خلکو په همکاري د کوکنارو له منځه وړل، د خلکو شخصي حریم باندې تعرض نه کول او د دریم ولسوالۍ د طالب چارواکو تبدیلي د اعتراض کوونکو بنسټیزې غوښتنې دي.
د بدخشان ولایت په دریم او اورګوی ولسوالیو کې له اعتراضونو وروسته د دغو دوه ولسوالیو اوسیدونکو د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره خپلې غوښتنې مطرح کړې. د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ د ځوانانو چارو یو فعال شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه ځوان د وژنې عملینو ته د سزا ورکولو تر څنګ د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو لپاره د سیمه ییزو ځواکونو ګمارل او له خلکو سره ښه چلند او د خلکو شخصي حریم ته درناوی هغه مهمې غوښتنې دي چې د دې ولسوالۍ د لاریون کوونکو کو په پریکړه لیک کې یادې شوې دي.
که تریاک لمنځه وړي د خلکو په همکارۍ دی لمنځه یوسي، خو له تاوتریخوالي پرته. او هغه کسان چې تریاک لمنځه وړي باید د بدخشان ولایت وګړي اوسي، دا د خلکو غوښتنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بدخشان په دریم او اورګوی ولسوالیو کې وروستي لاریونونه او تاوتریخوالي د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په تړاو دي او ادعا یې کړې چې یو شمېر سرغړوونکو په بدخشان کې د کوکنارو د کښت پر ضد د مبارزې ادارې مامورینو باندې برید کړی. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په مشرۍ یو پلاوی د دغې پېښې د څېړنې لپاره د دوی د حکومت د رئیس الوزرا لخوا ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د دریم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه خبرې اترې نه دي شوي. پرون خلکو له هغه پلاوي سره ښه چلند ونه کړ چې راغلي وو او د تیږو او لرګیو سره یې ووهل. نن باران دی، تر اوسه هیڅ خبره نشته. پلاوی له ولایت او امنیه قمندانۍ څخه بیرته مرکز ته ولاړل.
د دریم ولسوالۍ او بل اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خلک له دولت څخه غواړي چې د دوی غږ واوري او ورته قناعت ورکړي، ځکه دوی ډېر ظالمانه چلند کوي او د خلکو له مشورې او اجازې پرته یو کار ترسره کوي.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدخشان د وروستیو لاریونونو د څېړلو لپاره د ټاکل شوي پلاوي مشر قاري فصیح الدین ته منصوب یو غږیز کلب خپور شوی چې پکې په بدخشان کې طالب چارواکو ته وایي که خلک له اعتراضونو لاس وانخلي له جدي اقداماتو سره به مخ شي.
خلک باید په بیړني ډول توصیه شي چې له دې اقداماتو لاس واخلي. داسې نه شي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دې ته اړ شي چې خلکو د بغاوت له امله اقدام او د بدخشان په لور حرکت
وکړي.
په ورته وخت کې د بدخشان په دوو ولسوالیو کې لاریونونو ګڼ شمېر غبرګونونه هم راپارولي دي. د صلاحالدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د تېر نظام په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی فوزیه کوفی، د شنبهای ارغوانی غورزنګ او ځینې نورو سیاسي څیرو او چیریانونو په بدخشان کې د دغو ولسي لاریونونو ملاتړ وکړ. دوی په خپلو اعلامیو کې له لاریون کوونکو سره د طالبانو پر چلند هم نیوکې کړې دي. د طالب چارواکو د څرګندونو له مخې دغه اعتراضونه تېره جمعه هغه مهال پیل شول چې طالب ځواکونه د کوکنارو کښتونو د له منځه وړلو لپاره د دریم ولسوالۍ د قلق کلي د اوسیدونکو فصلونو ته ننوتل او د خلکو له غبرګون سره مخامخ شول. د جمعې ورځې نښتو په پایله کې د نظام الدین په نوم یو کروندګر وژل شوی او درې نور اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان نه اجازې پرته د کوکنارو کښتونو اوند د خلکو کورونو ته ننوتلي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ. او اوس یو بهرنی مسئله. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزی اداره پر حماس او اسرائیل حد اکثر فشار راولي څو خبرو ته دوام ورکړي. دا خبره د امریکا یو لوړپوړي چارواکي رویټرز خبری اژانس ته کړې ده. د وروسته له هغې چې یک شنبه د قاهرې په کوربتوب د اوربان د ټینګښت په هدف خبرې ظاهرا له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
په غزه کې د اوربند ټینګښت په هدف د قاهرې په کوربتوب د خبرو د نوي پړاو د دویمې ورځې له پای ته رسېدو وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر قطر ته تللی. تمه ده ویلیام برنز د قطر له صدر اعظم سره په یو بیړنۍ لیدنه کې خبرې وکړي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې د دغه سفر هدف پر اسرائیل او حماس حد اکثر فشار راوړل دي څو بیرته د اوربند په اړه خبرو ته دوام ورکړي. ویلیام برنز د یکشنبې په ورځ په قاهره کې و. په قاهره کې د خبرو پر مهال د اسرائیلو استازي حضور نه درلود او د ورځې په پای کې د حماس ډلې استازي هم له مصر وتل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د یکشنبې په ورځ ویل که څه هم اسرائیل غواړي په غزه کې د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو لپاره جګړه ودروي، خو د ده په خبره حماس په خپل سخت دریځ کې پاتې دی او له موږ غواړي چې خپل ټول ځواکونه له غزې وباسو، جګړه پای ته ورسوو او حماس په واک کې پاتې شي. نتانیاهو ویل اسرائیل دا ډول مسله نشي منلی. نتانیاهو د حماس د غوښتنو منل د اسرائیلو د تسلیمېدو په معنا وګڼل او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې هیواد به د خپلو ټولو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني، له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی. د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د نتانیاهو د خبرو په غبرګون په یو بیان کې ویلي لا هم غواړي یو هر اړخیز اوربند ته ورسیږي څو په نتیجه کې د اسرائیلو د په خبره اشغال پای ته ورسیږي، له غزې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ضمانت وکړي او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په وړاندې د اسرائیلي یرغمل شوو تبادلې ته زمینه برابره شي. په دې بیانیه کې هانیه ادعا کړې چې د اسرائیلو صدر اعظم اراده لري څو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او هم د منځګړو او بیلابیلو خواوو هڅې له خنډ سره مخ کړي. اخو بیا په غزه کې د یکشنبې په ورځ اسرائیلي ځواکونو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ او د سختو بشري مرستو د رسولو اصلي لارې هم وتړله. رویټرز راپور ورکړی اسرائیل وروسته له هغه د کرم شالوم اصلي د مرستو رسولو لارو تړله چې حماس پرې برید وکړ. د اسرائیلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی حماس د اوربند په اړه جدي نه دی او اسرائیل به په نږدې راتلونکي کې پر رافا او د غزې په ټولو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ورستیو اورښتونو او مرګونو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. سیلاب ځپل وایي چې د دوی کرنیز ځمکې او مالونه زیانمن شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. سنا ککړ او نور تفصیل.
په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو دوام او د زیانمنو شویو کسانو اندېښنې او مرستو ته اړتیا. د تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د پرله پسې سیلابونو او اورښتونو شاهدان دي. د مرګونو سیلابونو خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له دولت څخه د مرستو غوښتونکي دي، ځکه د دوی په ټکو د ځمکو او څاروي د له منځه تلو له امله یې اقتصاد سخت ژوبل شوی دی. د هرات ولایت د انجیل ولسوالي اوسیدونکی اسدالله وایي چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په شهرک ابوالفضل، محل انقلاب او محل سید آباد سیمو کې ډېر شدید سیلاب راغلی و.
دیر ساعتای ششنیم بجی دیگو
پرون د ماخام شپګنیم بجی وچ سیلاب راغی او دوی سیمه وبونی ولی. سیلاب هم له حده زیات د خلکو کورنو کې وبر راغلی. کورنو یې خټه شوی، امکان لري خلک لمړنۍ مرستو ته اړتیا ولري.
حکومت اولیا نیاز دشته بشه.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی اوسیدونکو غوث الله توحید ازادي رادیو ته وویل
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زرې کښتونه او شمسي هندارې دا ټول ورزیانمنې کړي دي. اکثره ځایو کې د خلکو کورونه نړولي دي. زموږ د دولت صدا غوښتنه ده چې د خلکو سره جدي مرسته وکړي.
د غور ولایت د لاله سر جنگل ولسوالی اوسیدونکي حسن په دې ولسوالی کې د ورپېښو زیانونو په اړه وویل
سیلابونو د لال سر جنگل ولسوالۍ ته ډېر زیان رسولی. دیوالونه یې وران کړي، څاروي یې وژلي، د خلکو ځمکې یې ویجاړې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې مرسته وشي.
د سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم شوي چې د خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د معروفچینی کلي اوسیدونکی شکرالله حلیم وایي
دغه سړک مطلب د کلینیک، بازار، مکتب دغه ټولې لارې بندې شوي دي. مطلب خلک نشي کولی چې بازارانه شکل سره خپل مریض انتقال کړي کلینیک ته، بازار ته لاړ شي او خپل هغه د روزمره ژوند مشکلات او ستونزې حل کړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې کلي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي محمد اشرف اخشناس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غور، نورستان او تخار ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو، سیلابونو او غر ښویدنې له امله چې کومې مواصلاتي لارې بندې شوې وې، د پاککاري کار یې په چټکۍ سره روان دی.
په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې د یو شمېر ولایتونو ترمنځ لویې لارې له ډلې د بدخشان څخه لویه لار هم د سیلابونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. ومو غوښتل د دې خلکو د غوښتنو او د سیلابونو د وروستیو تلفاتو د تازه شمېرو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وپوښتو، خو ویاند یې جانان سایق په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې نوموړي رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیویي کلب کې د غویي له شپږمې تر نهمې نېټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر اته او د ټپیانو شمېر درې او د وري له 28مې نېټې څخه د غویي تر لومړۍ نېټې د مړو شمېر نه نوي او د ټپیانو شمېر درې شپېته ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د غویي شپاړسمه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی.
د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم وروستیو سیلابونو او اورښتونو خلکو ته ډول ډول زیانونه اړولي او دوی په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وروستیو بارانونو، تیزو بادونو او سیلابونو رسیدلو فصلونو ته درانه زیانونه اړولي دي. په دې کې یوه هم د چپریهار ولسوالۍ اړوند تریلی سیمه ده چې سیلاونو پکې د کروندګرو فصلونه له منځه وړي دي. د دې سیمې کروندګر له اړوندو موسسو او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. دوه تنه کروندګر امت خان او جعفر وایي
دغه سیلابونو او د بارانونو په موږ دلته دا دغه ویوړو د پټي ټول لا نه ویوړو دا تالی راوتی دا غسر نه دسه دا پټي وګورل سی وړي ټول لمخي او به زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه چې موږ سره مرستې وکړي. دا به موږ څه کوو؟ خیر بارانونو، سیلابونو، طوفانونو دا زموږ دغه سی کړي دي. زلوګانې چپل کړي، پولي وړي دي، ټول غنم خراب کړ. موږ د اړونده موسساتو او کوم غچي د دوه نمدا هیله چې مرستې وکړي.
بل لور ته په چپریهار ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي فاتح الله وایي چې کروندګرو ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي.
سیلابونو خلکو ته یو څه زیانونه اړولي دي او هغې کې چې دوی بعضې ځمکو کې کوټې دي دوی ولیدلې، دیوالونه ولیدلې دي، ځمکې وړې دي، خو الحمدلله داسې ځاني تلفات نه لرو.
دی زیاتوي چې په تیر کې هم 2000 کروندګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درملو مرسته شوي او هڅه کوي چې د اړوندو ادارو څخه ورته نورې مرستې هم جلب کړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو. تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبد المنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړی او څه د ولایت د پاره نه کار پر پیل کړی دا نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز باندې څه دغه دی دا غشي دی او منځل تر وتلې دی دا ټول د تو بو سیلا بو د غشار یولو موږ ما مسول چې الله کوم سره پیدا نه لوزر څه د پاره ولرت خدای هله چې دا د تورغه دی جوړ کی او بل دلته دې من دکا کړی را سخت زمي او بارانونو سې دی د من دکا د دې سم متجرر سوي دي. دا موږ د خواهش د بهرنۍ مشاتو څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT Q4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونو میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول. خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو استمنی سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په پښین ښار کې د سړک پر غاړه د کتابونو دوه ورځنۍ نندارتون جوړ شوی چې د کتاب ګڼ مینوال ورغلی دي. دا هم د ازادي رادیو د مشال څنګ د خبریال راپور.
د مئی پر څلرمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین ښار کې د سړک پر غاړه د کتابونو دوه ورځنۍ نندارتون جوړ شوی چې د کتاب مینوال په لوی شمېر کې ورغونډ شوي او د خپل خوښ کتابونه پکې لټول. د نندارتون ته راغلي د پښین یو اوسېدونکي عصمت الله حنفي مشال ریډیو ته وویل:
کتاب دا رقم ضروري دی لکه اوبه چې مرچ شو، لکه مرچ خوراک شک او انسان خوراک شکي، دا د انسان د وجود د باقی پاتې کېدو لپاره لازمي. دغه رقم د انسان د ذهني صحت او د انسان د شعوري پراخوالي لپاره او د وسط لپاره د کتابو کتنه ډیره ضروري ده. کتاب دا رقم ضروري دی لکه انسان لپاره چې خوراک شک ضروري دی.
د پښین اوسېدونکي د نندارتون ته خوشاله دي او وایي چې دلته دوی د خپل خوښ کتابونه تر بازار په ټیټه بیه موندلی. دا یادې سیمو اوسېدونکي فیض محمد مشال ډېډو ته وویل چې د کتاب ویلو سره ملګرتیا له وړوکوالي جوړه سوې. هغه وویل چې دلته یې څو نور کتابونه رانیول چې اوس به یې څو ورځې نور هم ښه مشغله ورسره وسي.
داسې ته کوټ ته ځې کرایم لګېږي، د غم لګېږي، نو هغه ډیپشن ته رالو زه پکې وګرځېدم، ډېر ښه کتابونه وموندل. بې کتابه کور داسې وي لکه حیدره حیدره یې
د کتابونو پلورونکو په خبره چې دوی د هیواد په ګډو ښارونو او ادبي غونډو مهال داسې نندارتونونه جوړوي تر څو د کتاب مینوالو ته کتابونه د هغوی سیمې ته ورسوي او تر بازار یې په ټیټه بیه ورکړي. د کتابونو پلورونکي ارشاد خان مشال ریډیو ته وویل:
په خپل چاپی اثار چې مو دی هغه په 50% دی او دا نور کتابونه چې کم دی په 50% ورکو. نو زموږ پیغام دا دی چې خپل ولس راویښ کو، اخیر دا کتاب ووایي. اول سټال مو مسدل ته ولګوي په پښین کې دوه ورځنی سټال، او نور سټالونه به که خیر چمن ته هم ځان رسوو، کلا سیفلا ته هم ځو، دغه رقم ژوب ته هم ځو، پله په کوټه کې په یو ځای به هم که خیر پرې نه شو.
په دې نندارتون کې ډیری کتابونه د پښتو ادب، تاریخ، شعر و شاعري او د پښتنو پر مخکښانو لیکل سوي لیدل کېږي. د کتاب پلورونکو په خبره که څه هم د انټرنیټ راتلو سره کتابونه اوس پر ډیری ویبپاڼو موندل کېږي، خو بیا هم د پښتو کتابونه په چاپي بڼه ډیر مینهوال لري او خلک یې غوښتنه کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې شبا یست. بیا هم همیشنی اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکه یم. روزانه دلته د ازمیر سیمې کارټو ته د افغان بیسی مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې رجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کارټونه رجستر کړي دي پر کاغذي د سکرې باندې، خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه ښار کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې څخه دا غوښتنه ده، جدي غوښتنه مده ځینې چې تاسو خپل داسې وکړي په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت پر ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې دا کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري، نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سیم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سیم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګان استا په هلمند ولایت کې ستاسو د افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګان استا د نور مخابراتي شبکو نمائندګان استا، خو غټ مشکل دغه دی روزانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. نو زموږ د اسلامي امارت مجاهدینو سمدا غوښتنه ده چې تاسو خپل دا افغانستان پاره ولسوالۍ کې مثال د خبرې پاره ولایت کې پاره ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې دا خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدای پاک دې وکړي چې دا غزمیر ژغ مسولین واوري او په دغه عمل وکړي چې دا مشکل مشته ورور آسان کړي. یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو جوړ او روغ یاست؟ موږ دا پیشنهاد لرو دا نیټ ډېر ګران دی، د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نیټ یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډېر ګران دی، بېخي په زیاته پیمانه سره ګران دی، بیا په تېره د بېسیم ده. کار هم نه کوي، قوي هم نه دی، ډېر کمزوری دی. خدای دې وکړي چې دا تر مسؤلینو پر ګرانو غږ ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد لغمان والے دانیگر ولسوالین میون رور تاسو ته پیغام پریدم چې سوال زمونږ دار چې ونن اثر کې ولې دنیوي تعلیم ولې بے ارزښت پاتې دی، ولې د دنیوي تعلیم د خلک ولې نه مخه کوي. نو اکثر دغه زینو کې چې کوم دی مکتب نه لارې نه استادان یا مجی صاحبان هلکانو ته جوابونه لیږي چې تاسو مکتب ته لاړ شئ، نو آیا دغه کمینن په نن په معلمانو کې یا مدیرانو کې ده، او یا آیا دا شاګردان ولې د مکتب نه بیزار دي؟ دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. السلام علیکم.